در پیامش نوشته است که قیمت مواد سوخت و مواد غذایی در افغانستان بسیار افزایش یافته. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار پروغله تاسو مننه اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له خپل ایراني سیال سره پر وروستیو تحولاتو خبري وکړه. نن د شنبه ده، د مرغومی جدي 14 د جنوري 15 پایل خبرونه کیږي. روختیا وزارت وی په ټرافیکی پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې تیر میلادي کال نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي دي. ټاکل سوي د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت ویان ډاکټر نظام الدین جلیل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 300 کسان په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي.
در 6 ماه نخست
د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ټرافیکي پیښې شوي چې د هغه له کبله نږدې 300 تنه مړ شوي او کابو 40000 نور ژوبل شوي دي. ډاکټر جلیل ویل چې د 2019 میلادي کال د دویمې نیمایي د ټرافیکي پیښو د مرګ ژوبلو راپور به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې ټرافیکي پیښې پکې ډېرې کیږي. د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت، د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي نښو کموالی او له ټرافیکي مقرراتو سره د ګڼو موټر چلوونکو نه بلاتیا د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي سبب بلل کیږي. دروختیا وزارت د اټکل مخې په افغانستان کې د ورځې لږ تر لږه 22 داسې ټرافیکي پیښې کیږي چې په نتیجه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې په 1200 نیول سوو کسانو کې 10 تنه ښځې شامل دي چې 3 تنه یې ایرانیانې دي.
په مجموعي توګه 1100 قضیې چې 1200 کسان نیول شوي دي. په 12 میاشتو په لار کې دغه دوسیې ټول عدلي او قضایي مرکز ته د سترلو لپاره لیږل شوی دی.
شغلی موهید زیاته کړه چې د دوغو کسانو په منځ کې د 1300 شوزو په ګډون 215 تنه د کابل د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې په دې تور نیول سوي چې متحده عرب اماراتو او هندستان ته مخدره مواد په قاچاق وړل. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ویان په وینا نیول سوي کسان څرنوالي ته معرفي سوي او د هغو له منځه 915 تنه د ابتدایي محکمو لخوا په قید محکوم سوي دي. امریکا د خپل ملي ګارد 40 سرتیری افغانستان ته لیږي. د دغو پوځیانو چې د پوځي پولیسو د 216 کنډک غړي دي د خدای پمانی مراسم پرون مبشین په نیویارک کې جوړ سول، خو ټاکل سوی چې د پنځمه په ورځ له تکزاس څخه افغانستان ته روان سي. دوی به په افغانستان کې لس میاشتې تیرې کړي او مسؤلیت به یې د امریکایي قومندانانو ساتنه وي. ټاکل سوی چې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي. سلیمانی د جمعې پورز د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د سلیمانی مړی پرون سهار له عراق څخه ایران ته یوړل سو. د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه په اهواز او مشهد شهرونو کې د ګڼو ویرکوونکو په منځ کې د سلیمانی تابوت وښود چې د ایران په بیرغ پوښل سوی و. مخکې تر دې چې د نوموړي مړی ایران ته ولېږدول سي، په عراق کې هم زرګونو ویرکوونکو د درناوي مراسم ورته جوړ کړل. په لبنان کې بیا د ایران پلوه حزب الله زرګونو غړیو لاریونونه وکړل. د دغه ګوند مشر حسن نصر الله په یوه ټلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل امریکایانو په سیمه کې په نوې بڼه نوې جګړه پیل کړې ده. ایران نن دوشنبه او سبا سېشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د شپېته کلن سلیمانی چې د قدس دوه قومندان وو له خپل هیواده د باندې د ایران د پوځي عملیاتو په اجرا کې همکاري کوله. ایران وایي چې تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت دا اعلان چې تیره شپه د دغه هیواد له دولتي تلویزیون څخه خپور سو وروسته له دې وکړ چې د دغه هیواد د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ بغداد ښار ته نږدې ووژل سو. د ایران حکومت دغه راز ویلي چې تهران لا هم غواړي چې له خپلو اروپایي شریکانو سره چې د ایران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي دي خبرې وکړي. په اټومي موافقه کې له خپلو ژمنو د لاسه اخیستو تر خبرداري مخکې یوه ایراني چارواکي ویلي و چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله ایران پر نویو تدابیرو غور کوي. الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیان ورڅخه کار اخیست برید کړی دی. په افریقا کې د امریکا مرکزي قومندانۍ پرون یک شنبه وویل چې د سومالیا سرحد ته نږدې د لامو په ساحلي سیمه کې د کندا هوایي اډې د خوندیتوب هڅې روانې دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې دغه برید په اډه کې ورانی پیښې کړي خو د امریکایي او کینیایي ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل سوي. د کینیا پوځ پرون ویل چې پر دې اډه حمله په شا تمبول سوې او د برید په نتیجه کې لګېدلی اور هم مړ سوی دی. د کینیا د پوځ په وینا برید د هوایي اډې د الوتکو رانوې ته زیان نه دی پیښ کړی او پوځیانو د الشباب سختریزې ډلې 15 حمله کوونکي وژلې دي. او شپږ تنه جرمنیان د ایټالیا په یوه ترافیکي پیښه کې مړه سول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه. د ایټالیا د پولیسو په وینا یوه موټر چلوونکي په خپل موټر ځینې جرمن ګرځندویان ووهل چې په نتیجه کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په شپږو وژل سوو کې درې نجونې او درې هلکان دي چې عمرونه یې د 20 او 25 کلونو ترمنځ دي. دغه راز 12 نور ژوبل سوي دي. د پیښې د علت په اړه پلټنې روانې دي خو ویل کېږي چې چلوونکی نشه و. اته بجې او و دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون خپل ایرانی سیال سره پر ورستیو تحولاتو خبرې وکړې.
غته دا د ورکش د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو تامنیتی موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د عراق پارلمان له دغه هیواد څخه د امریکایي پوځونو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. په یو تفصیلي راپور کې مودات څېړلې چې د ایران قدس ځواک څه کارونه کوي او ولې د قومندان وژل کېدل مهم سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع راخلو. په دسل کې چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا او شترسېدلې او په سیمه کې د کړکیچ ترمنځ کېدو بیره ده. د افغانستان ولسمشر خپل ایرانی سیال ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به پر هیڅ هیواد برید نه کیږي. ایران خبرداری ورکړی چې امریکا به چې په افغانستان او د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې پوځیان لري غچ واخلي او امریکا د ځوابي اقدام پټکه کړې ده. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس ځواک عمومي قومندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. لدې پیښو وروسته ایران ګواښ وکړ چې له امریکا څخه به غچ واخلي او امریکا هم وویل چې د ایران برید به بې ځوابه پرې نشتی. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی د واخان مینپال تیره شپه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی د تلیفوني خبرو په اړه آزادی رادیو ته وویل.
د افغانستان ولسمشر پرون مازیګر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبري وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
پرون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. وی ویل
Under my leadership, America's policy is
زما تر رهبری لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسول نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به دې پیدا کړو، له منځه به دې یوسو. موږ به تل خپل ډیپلوماتان، سرتیري، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
د همداراز وویل که ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کوم حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحې وولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا پرون په یوه ټویټ کې اندېښنه ښودلې چې ممکن په عراق کې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پروسه اغېزمنه کړي. ځینې افغان کتونکي هم فکر کوي چې ممکن د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي، او حتی شایي ایران له خپل نفوذه په استفادې په افغانستان کې د امریکا پر ضد حملو هڅه وکړي. د ایران د چارو متخصص احساس تانکزی وایي ایران ممکن د افغانستان په ګډون په سوریا او عراق کې وړې حملې وکړي، ځکه چې دا هیواد په درې وړو هیوادونو کې نیابتي کسان لري.
کله چې ایران په غچ اخیستونکو اقدام کې تروریستي حملې وکړي، زه فکر کوم چې ډېرې به تروریستي حملې وي، او هغه به لبنان په سوریه او یا په عراق په دغه سیمو کې به وي، یا کله چې په افغانستان کې هم، ځکه دوی هم نیابتي کسان لري په افغانستان کې، خو له دې زیات دوی بل څه نشي کولای.
له روحاني سره تر پرونو یو تلیفوني خبرو وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه رئیس د قاسم سلیمانی د وشل کېدو په ارتباط په خپلو اعلامیو کې د کړکیچ د نه پراختیا هیله څرګنده کړې وه.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ل امریکا خبریدونکي ورسپانې واشنگټن پوسټ په خپلې یو تازه غنې کې په افغانستان کې د اوربند پر حد سو او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وټولو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې ډیره شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري ونتوانیدل د کرسمس او د نوې میلادي کال د جشن پر مهال د خپل کورنوي لغړو سره یو ځای یو میستکشینی. ورسپانې لیکي دغه سرتیري شی وکولای سي پر روانه دسمبر میاشت کې خپل کورنوي سره یو ځای سي. خود لیکوال په باور ک امریکا وتوانیږي دوی د افغانستان له ناګټل سوي جګړې کورونو ته ستنه کړي. د واشنگټن پوسټ ورسپانې په باور په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت هیله بخښونکی نه دی. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو شورا څو ورځې مخکې په افغانستان کې لوربند سره موافقه وکړه چې د سولې مذاکرو ته لار پرانیزي. د لیکوال په باور خود طالبانو رهبری تر اوسه له دغه اوربند سره موافقه نه ده کړې، او داسې نه ښکاري چې دغه ډله دي له سولې سره لیوالتیا ولري. لیکوال د استدلال په توګه د افغانستان په شمال کې یوې وروستۍ حملې ته اشاره کړې چې په نتیجه کې 12 دولتي پوځیان ووژل شول. د واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکوال زیاتوي ځکه نو له طالبانو د صادقانه سولې تمه داسې ده لکه په سوځنده دښته کې د باران تمه. په داسې حال کې چې واشنگټن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو لیکنه خپره کړې، د هندوستان اونیزې خپرونې انډیا ټوډی بیا د ګوزڼ یو پولیو ناروغي د کمپاینونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: افغانستان او پاکستان په نړۍ کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین بریا په خطر کې اچولې ده. په وروستیو کې د هندوستان، کاناډا، استرالیا، د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او نیوزیلند استازي د هندوستان په اتر پردیش ایالت کې په یو کانفرنس کې سره جرګه سوي وو. د اونیزې په لیکنه دغو استازو د ماشومانو د ګوزڼ یا فلج ناروغۍ د ختمېدو په اړه کمپاینونه تر یوه حده بریالي بللې دي. دوی دغه راز ویلي چې بیا هم افغانستان او پاکستان د دغه نړیوال کمپاین د بریالیتوب پر لار یو خطر ګڼل کیږي. د انډیا ټوډی اونیزې په لیکنه په 2019 میلادي کال کې د پولیو 112 مثبتې پیښې په پاکستان او 26 په افغانستان کې ثبت شوې دي. سرچینو اونیزې ته ویلي د دې ناروغۍ وایرس په هندوستان کې په اسانۍ خپرېدای سي. د نړۍ په سطحه افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه ګڼل کیږي چې لا هم د ګوزڼ یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده، خو په وروستیو کې نایجیریا د پولیو له وایرس څخه پاک هیواد اعلان شوی دی. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وجل کېدو وروسته بیل کوم ځند څخه د هغه پر ځای اسماعیل قاآنی د سپایي پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان په توګه وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدلون رانیسي. صفی الله ستانکزي د آزادی اروپا، آزادی رادیو، د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور جزئیات وړاندې کوي.
آیت الله خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بې له کوم ځنډه اسماعیل قاآنی د هغه ځایناستی د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. د جنرال قاآنی د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قمندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علي خامنه‌ای ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. خامنه‌ای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
در امریکا ولسمشر دونالد ترامپ یو تروریست بولیم.
سلیمانی هاز بین perpetrating acts of terror to
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسی په منځنی ختیځ کې د بے ثباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول. څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر دونالد ترامپ په امر د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایی ډګر کې د یو هوایی بریټ هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشت شعبی مرستیال ابو مهدی المهندس او پنځه نور کسان ووژل شول. د ایران د وسلوال پوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاهی پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجی زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مخته وړي. جمن سپاهی پاسداران له اتو ډلو جوړه شوې چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامی او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي، د سپاهی پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانی اعلان ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحه لبنان او بوسنیا هرزګوینا وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لارې د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشت شعبی ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړي دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري. او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشران د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپاه کې د آیت الله علي خامنه‌ای له محبوب قمندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپاه د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنه‌ای سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنه‌ای سره همغږي کولې او د سپاه عمومي قمندان یا د هغه ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپاه عمومي قمندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنه‌ای پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و. یو هیواد، یو قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قاآنی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کار څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا یې په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤل هم و. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران پلاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قومندان وو. اکثر افغان جنگیالی چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغو ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپاه تر نظر لاندې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قمندانۍ سره د سوریې په کورنیو جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې قرار قرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلې اوښتي. دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمېر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوي هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریته استفاده وکړه.
کار بودم کار نه بود، کار خلاص
دیگه، کار نه بود، مو بود کار. بچا شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنین، سای فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم اینا همش دروغه.
د افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی وو او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ دی او څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2018 کال خپور کړ، د فاطمیون دی قومندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شي چې له 2000 تر 4000 جنگیالی په فاطمیون کې شامل دي. ویل کیږي د دغو افغان جنگیالیو کورنیو ته چې اکثر په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي او ځین نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت خودلې او ورسته له هغه چې 2 کال د مخه د سوریې په جګړه کې د سباند 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خبر شول، افغان سیاستوالو توند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه ده او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپاه په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریس خوندي کړي. اسماعیل قعانی تر اوسه د آیت الله خامنهی په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قعانی په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې د ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قومندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. د دغو ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قومندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنهی د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنهی د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کیږي چې امریکا یې پر ضد سخته فعاله شوي، قومندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروجني. دا داسې یو ستونزه ده چې د قدس ډلې د قومندې شبکې او نورې نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د عراق پارلمان له خپل هیواد څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. د پارلمان غړیو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس و قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون د خپل هیواد له پارلمان غوښتنه وکړه چې په عراق کې د بهرنیو پوځیانو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي. امریکا په عراق کې نږدې 5000 پوځیان او پوځي پرسونل لري. اسمت سروان پر دې موضوع راپور برابر کړي.
د بغداد هوایی ډګر ته نږدې د ایران د قدس ځواک د عمومي قومندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان پرون له خپل هېواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو پریکړه لیک ته رایه ورکړې. په دې پریکړه لیک کې ویل شوی د عراق حکومت ژمن دی چې د داعش پر ضد په جګړه کې له نړیوال ائتلاف څخه د مرستې لپاره خپله غوښتنه لغوه کړي، ځکه چې دا عملیات په بری پای ته رسیدلی دي. د پارلمان د غړیو په پریکړه لیک کې هم دا راز راغلی، د عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو او د عراق له خاورې، هوا او سمندري قلمرو څخه د هغوی د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار وکوي. د عراق د پارلمان پریکړه لیکونه لازم الاجرا نه دي، خو دغه هیواد صدر اعظم مخکې له پارلمان څخه غوښتي وو چې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره اقدام وکوي. مهدي د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته په وینا کې وویل، سره له دې چې شایي هیواد یې له کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخامخ شي، خو دا کار په اصولو او عمل کې د عراق په ګټه دی.
لا يجوز تواجد قوات اجنبيه
ده هغو بهرنوی ځواکونو حضور چې په عراق کې جنگي چاري پر مخ وړي جواز نه لري. په عراق کې د داعش د حضور د پای ته رسیدا تر دو کلونو ډیر وخت وزي، نور نو د عراق دولت باید د بهرنوی ځواکونو د شمیر د کمیدا او ورپسې په عراق کې د هغوی د بشپړې خاتمې لپاره یو لازم الاجرام مهالویش جوړ کړي.
على الارض العراقيه
بل خدا عراق د بهرنوی چار وزیر ویلی چې په بغداد کې د امریکا سفیر احضار کړي چې د امریکا هغه هوایی حمله وغندي چې په لړ کې قاسم سلیمانی د عراقي ملیشو یو قومندان او څو نور جګړه مار و وشل شول. د عراق د بندنوی چار وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا بریدونه د عراق د ملي حاکمیت سرګنده سرغړونه ده او په عراق کې د داعش پر ضد د ائتلاف د ماموریت په اړه د موافقو خلاف ده. مخکې تر دې چې د سلیمانی مړی ایران ته یوړل شي، عراقي ویرکونکو د ده د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ایران کې پرون څو لکه تنه د سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. په لبنان کې هم د حزب الله پلویانو چې د ایران متحدان دي څو ځایونه غونډې وکړې. د حزب الله مشر حسن نصر الله پرون په یوه تلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل،
ما اعرفه عن العراقيين
تركم ازاي چې د عراقيان او د هغوی د مقاومت په اړه خبر یو. د ابو الفضل عباس درانه بچان به په عراق کې یو امریکایي پوزي ته هم اجازه ورنکړي. د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان او پوځي پرسونل لري چې اکثره یې سلاحکاران دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په خپلو ټویټونو کې وویل چې پر سلیمانی د حملې امر یې ورکړ، ځکه چې سلیمانی په عراق کې د امریکا پر هدفونو حملې تنظیمولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د پریکړې دفاع وکړه، ویل چې که دا کار نه وای شوی لوی خطر پیښېدای شوی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. ګڼ اوریدونکو سیمیسونه راستولی دي. محمد خان خیاط د هلمند له چنجر بازار څخه لیکلي، خدای دې په افغانستان کې سوله راولي، په هر ځای کې بېګنا افغانان شهیدان کیږي. احمد الله له میوند څخه لیکلي، زما د طالبانو او امریکایانو څخه دا غوښتنه ده چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي. خپلواک ساپای د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، په دې وروستیو ورځو کې په علیشنګ ولسوالۍ کې ناامنیو یو ور بیا زور اخیستی، حتی وسلول طالبان د ولسوالۍ بازار ته رسېدلي. افغان حکومت باید علیشنګ ولسوالۍ ته جدی پاملرنه وکړي، کنه دغه ولسوالی به سقوط سي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي، طالبان باید جوړ اوربند وکړي، ځکه په هیواد کې بد حالات روان دي او طالبان باید جر د بین الافغاني خبرو پایل ته زمينه برابر کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د افغانوی په ترویج خوشاله یو، خو حکومت دي د موادو په بیو کې کموالی راولي. امین الحق سعادت سرارزی له کونړ لیکي، د کلدارو د بندېدو سره سم صرفانو زیاتۍ شروع کړی دی، حکومت یې باید مخه ونیسي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د کابل ښار چاپیریال ساتنې ته حکومت او ولس باید په ګډه جدي پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکلي، همدا شیبه زموږ پر کلي سخته درنه واوره وریږي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې له پرون ورځې په لوګر کې سخته واوره وریږي، له حکومت او بنسټونو څخه غوښتنه لرو چې له بېوزلو سره مرسته وکړي. انصر الله حکیمی د لغمان له لنګر ولسوالی لیکلی په هیواد کې د بارونونو لکبل ډیر خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي. مرستندوی ټولنې باید له اړمنو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک ولسوالی څخه لیکلی، دلته ډیر ښه باران اوري، ان شاء الله کال آباد دی او هیله ده چې ټول کسان غنم وکړي. اسمت الله افغانیار لیکلی، په هلمند کې ماښام شایسته باران وسو، اوس هم باراني وریځ ولاړه ده. او عزیز الله زابلی له زابل لیکلی، په زابل کې واوره وری او ډیر په شدت وریږي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د وزارت په حواله د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 4000 ټرافیکي پیښې شوي چې د هغو له کبله نږدې 300 کسان